لامال.
آمریکا غگ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
دونکو په دې هله چې روغ جوړی نن د 1340 نوې مکال د سمبلې د میاشتې دیرشمه او د سپتمبر د میاشتې 28 نیټه ده. د خبرونه په سر کې د خبرونو لنډیز درته هسه بلکو زی اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول ښار بلند مشخصو تر پر اساس دینسي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د پاره ډاډ ورکړی چې ایران او سوریه په اسرائیل تیری ونه کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې په هیواد کې زیاتره خلک د ایران او د نړۍ د قدرتونو سره د سوي اټومي موافقې ملاتړ کوي.
نن اوریدونکو د خبرونو وروسته د شنیانو غږ خبرونه اوریدل مهیروي. اوس خبرونه
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول ښار بلند مشخصو تر پر اساس تنسي. ښاغلي غنی نن یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د ښاروالانو د ټاکلو لړۍ به د وړتیا پر اساس دوام وکړي. ښاغلي غنی زیاته کړه چې د ښاروالیو په برخه کې د پخوانیو قوانینو پر ځای به نوي قوانین پلي کیږي. دا تغیرات په داسې حال کې رابرسېره کیږي چې تر دې وړاندې د کابل په ګډون په اکثرو ولایتونو کې خلک د ښاروالانو له کار څخه شکایت کاوه.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای په جګړه کې نیولې سیمې نوري نه خوشی کوي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د دولت په مخالفو وسلوالو پسې د تیرو درې ورځو راهیسې ګډ پوځي عملیات پیل شوي چې د چارواکو په وینا تر اوسه د داعش ګڼ شمېر غړي وجلي او ټپیان کړي دي. د دغو عملیاتو د سار او په سیمه کې د ولسي خلکو د احوال اخیستلو لپاره نن د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی هم د کوټ ولسوالۍ ته لاړ او هلته یې د قومي مشرانو یوې لوی غونډې ته خبرې وکړې. ښاغلی ستانکزی په افغانستان کې د جهاد په نوم پیل شوې جګړې د پردیو استخباراتي پروژې ګڼي او وایي د خپلو مخالفو وسلوالو د ځپنې لپاره یې کلکې ارادې کړي. په سیمه کې قومي مشرانو د هغه یویشت کلیوالو خلکو نومونه روښانه کړل چې په دغه ولسوالۍ کې ترې د داعش وسلوالې ډلې سرونه پرې کړي وو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې په هیواد کې زیاتره خلک د ایران او د نړۍ د قدرتونو سره د سوي اټومي موافقې ملاتړ کوي، خو هغه وایي چې داسې ډلې همسته چې د دې موافقې مخالفه دي. حسن روحانی د سی بی ایس تلویزیوني چینل سره په مرکې کې وویل چې کله دغه موافقه د ایران پارلمان او د ملي امنیت شورا ومني نو بیا به یې په عمل کېدو کې هیڅ ډول خنډ موجود نه وي. حسن روحانی د اټومي موافقې نه وروسته د امریکا سره د اړیکو د پراخېدو په امکاناتو هم خبرې وکړې او ویل چې دغه موافقه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باوري په ختمېدو کې مرسته وکړي. د ایران د اټومي پروګرام په هکله دغه موافقه د روان کال د جولای په میاشت کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران ترمنځ وسوه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې امریکا حکومت به په 2018 کال کې امریکا ته داخلي دونکو مهاجرینو شمیر 100,000 ته لوړ کړی. خاغلی کیری داسې ویل:
But this step that I am announcing today I believe is in keeping with the best tradition.
دا پریکړه چې نن یې اعلانوم دا به د امریکا په اړه د هغه تصور ترجمانی نور هم اسانه کړي چې وایي امریکا د دویم فرصت او د هیلو د پیل نوم دی. امریکا به دې نه علاوه هم په بشري مرستو کې خپلو هلو ځلو ته ادامه ورکړي او د امریکا حکومت تر څنګ به ولس هم هلې ځلې وکړي چې په دې برخه کې کار وکړي.
د امریکا د نوي پلان په اساس به د امریکا له خوا د مهاجرت ویزې چې دا وخت د کال 10,000 دي بل کال ته په 15,000 او په 2018 کال کې به یو لکو ته ورسیږي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا هم ویل چې امریکا په راتلونکو کلونو کې دا شمیر د 100,000 نه هم زیات کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمهونړي خبرونه تیر مورکو. د یونان لومړي وزیر الکسیس سیپارس چپی ګوند د یونان ته پرون ورځ عمومي انتخابات وګټل او په بیړه د ائتلافي حکومت تشکیل اعلان وکړ. لومړی وزیر الکسیس سپارس ویل چې نوې حکومت به د اروپایي اتحاد په غوښتنو اصلاحات تطبیق کړي او په بدل کې به د اروپایي اتحاد څخه په میلیارډو امریکایي ډالر مرسته ترلاسه کړي چې خپل اقتصاد په وژغوري. د سریزا ګوند مشر په پلازمینه اتنس کې پرون د یک شنبه په ورځ نوښت خپل پلویانو ته وینا وکړه. د سریزا د ګوند په مقابل کې محافظه کار ګوند ولاړو خو په دې ونه توانید چې انتخابات وګټي. لومړی وزیر الکسیس سپارس داسې ویل:
Μια σκληρή και δύσκολη μάχη και αισθάνομαι σήμερα δικαιωμένος.
سر د سبانه به موږ خپل لستوڼي رانغړو او د کمزورو دپاره به زحمت باسو چې زموږ کاریګره طبقه ده. موږ به پر خپل هیواد باندې لمر یو ځل بیا لوړوو او یو داسې یونان به رامنځته کړو چې پکښې مساوات، عدالت، ټولنیز پرمختګ، سوکالي او ټولنیز عدالت موجود وي. زموږ هدف دا دی چې د څلورو کلونو وروسته خپل هیواد بیا پیاوړی کړو او پر پښو یې ودروو. تروسه پرې نوي په سلو کې رایې حساب سوي دي او پکښې د سریزا ګوند 15% رایې ګټلې دي او د پارلمان 144 څوکۍ یې ګټلې دي. دویم ګوند چې د نوي ډیموکرات ګوند و 28% رایې ګټلې دي.
د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین د دوشنبه په ورځ د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیدلی او ډاډ ورکړی چې ایران او سوریه به په اسرائیل تیری ونه کړي. لویدیز هیوادونه په دې اندېښمن دي چې روسیه په سوریه کې نظامي قوت زیاتوي، خو په ځواب کې روسیه وایي چې د دوی د قوت د زیاتولو هدف د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې د سوریه د حکومت ملاتړ کول دي. روسیه دا تور ردوي چې ګڼې دوی د بشار اسد رژیم د تقویه کولو لپاره د سوریه د پوځ سره کومک کوي. په دې ملاقات کې چې د مسکو بار په سیمه کې شوی د اسرائیلو صدر اعظم د روسیې جمهور رئیس ته ویلي چې ایران د سوریې د پوځ په مرسته د ګولان په غرونو کې یو ټیررسټي محاص پرانیسي. دا سیمه په کال 1991 کې اسرائیلو د سوریې نه نیولې وه، خو ښاغلي پوتین ورته ویلي چې د ایران او سوریې نه د اسرائیل ویرېدل کوم اساس نه لري. ښاغلي پوتین زیاته کړه چې ایران او سوریه دومره امکانات او وخت نه لري چې یو بل محاص پرانیسي، خو بیا هم روسیه د اسرائیلو په اندېښنو پوهیږي.
د یمن حوثي اخیانو لږ تر لږه 15 بهرني یرغمل شوي کسان آزاد کړي دي چې پکښې دوه امریکایان هم شامل دي. دا کسان پرون د یک شنبه په ورځ په امان کې د امان د حکومت او د حوثي اخیانو ترمنځ د مذاکراتو وروسته آزاد شول. تر اوسه پورې د مذاکراتو په هکله او دا چې ولې دغه کسان یرغمل نیول شوي وه جزئیات نه دي خپاره شوي. یمنی قومي خلکو په واري واري لویدیځ ادبا یرغمل نیولی دي چې د حکومت په پالیسیو کې تاخیر راولي او تقریبا ټول نیول شوي کسان پرته د کوم مرګ ژوبلې نه بیرته آزاد شوي دي. خو تیر کال امریکایي ژورنالیست لوک سیمریس او د جنوبي افریقا یو ښوونکي پیری کور کې چې القاعدې تښتولي وه د امریکایي ځواکونو د ژغورنې په ناکام عملیاتو کې وژل شول.
د سوریې د دولت مخالف وسلوال وایي د بشار اسد د ملاتړ لپاره د روسیې مداخله به نه یوازې جګړه پراخه کړي، بلکې ښایي په خلیج کې د اسد د مخالفینو ملاتړي به دې ته وهڅوي چې خپل پوځي مرستې زیاتې کړي. امریکایي چارواکو ویل دي چې روسي پوځي مشاورین لا وړاندې سوریې ته رسیدلي دي. دوی وایي روسي مرستو د اسد رژیم د بکاستر لامل دی. د سوریې د حکومت مخالفینو هم د رویټرز اجنس ته ویلي دي چې د دوی په وړاندې د اسد د رژیم د ځواکونو مقاومت ډېر شوی دی. دوی ویلي چې د روسیې د مداخلت له کبله به د روسیې جګړه لا نوره هم جوړه او لنجمنه شي.
د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس نن د کیوبا د پایتخت هوانا څخه د دې هیواد ختیځ لوري ته سفر کوي. پاپ فرانسیس په هوانا کې د کاسترو د کورنۍ سره لیدلي چې د 1950 کال راهیسې په دې هیواد کې واکمن دي. ښاغلی فرانسیس به د اولیګن سیمې ته ولاړ سي. دا د فیډل او راول کاسترو پلرنی وطن دی. په دې منطقه کې هغه مجسمه هم ولاړه ده چې د پیړیو نه موجوده ده او لاندې ښار ته یې مخه ده. د رومن کاتولیک مشر به اولیګن کې د زرهاو پیروانو سره په مذهبي مراسمو کې برخه واخلي او بیا به د کیوبا ستر ښار سانتیاګو ته ولاړ سي. اولته به د سبیان یو بل مقدس ځای ورژن آف چریټي وویني. پاپ فرانسیس به د سه شنبې په ورځ د کیوبا څخه د امریکا په لوري روان سي او دلته به د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره وویني. د کانګرس شریکې غونډې ته به وینا وکړي او په نیویارک کې به د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته هم وینا وکړي. او داسې ویل کېږي چې امریکا به په کیوبا د لګیدلیو تجارتي بندیزونو د لرې کولو په اړه د ملګرو ملتونو د رایګیري په وخت کې د رای ورکولو نه ډډه وکړي. هری 50 کاله کېږي چې کیوبا د ملګرو ملتونو نه دا غواړي چې په دوی لګېدلي تجارتي بندیزونه لیرې سي او پرېښودل سي چې د نړۍ سره تجارت وکړي. په تیرو دوه کلونو کې واځي امریکا او اسرائیل د کیوبا د دې غوښتنې په مقابل کې منفي رای ورکړی دی، خو